سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. تاسو موږ د خبري مجله هم د شیبا پر رادیو سربیره د ساده رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم پښ باندې پړه کتلې اوریدل شي. مجله په خبرونو پیلو. د العربی هوایي شرکت نن چهارشنبه اعلان وکړ چې د راتلونکي جنوري میاشتې په لسمه به کابل ته الوتنې بیا پیل کړي. په شارجه کې د ایران د متحده عربي اماراتو د شرکت په اعلامیه کې ویلي چې کابل ته به په ورځ کې یوه الوتنه ترسره کوي او هغه به مستقیم الوتنه وي. د العربی شرکت اجرایوي رئیس عادل العلی ویلي چې د مسافرو ته د خو او په ارزانه بیه د هوایي خدمتونو په وړاندې کولو او هم د فعالیتونو د پراختیا لپاره د نوو ځایونو په نښه کوي ولو په برخه کې د دې شرکت د ژمنتیا نه ده. العربی هوایی شرکت کابل ته ډیر ژر د الوتنو د بیا پیلېدو خبر داسې مهال ورکوي چې تیره میاشت فلای دوبای کابل ته الوتنې له سره پیل کړي. العربی هم لکه د نورو هوایی شرکتونو په څیر پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته کابل ته خپل الوتنې ځنډولې دي. د دې هوایی شرکت د الوتنو له پیلېدو سره د دې احتمال شته چې د هوایی شرکتونو ترمنځ سیالۍ زیاتې او په نتیجه کې د ټکټونو بیې راټیټې شي. د افغانستان بریښنا شرکت چې طالبان اداره کوي د 2023 کال لپاره له تاجکستان څخه د بریښنا د پیرلو د یو قرارداد خبر ورکړی دی. د شرکت نن په خپل ایکس پاڼې ابخونه ټویټر کې لیکلي د قرارداد په ترکیه کې د بریښنا شرکت د اجرایوي عمومي رئیس ملا محمد حنیف حمزه او د تاجکستان د بریښنا سهامي شرکت د رئیس محمد عمر اسازاده ترمنځ لاسلیک شوی دی. د بریښنا شرکت همدارنګه ویلي دي چې دواړو لورو له تاجکستان افغانستان ته د 1500 کیلو واټا بریښنا د نوو موضوع د غزولو پر مسلې هم خبري وکړي. اول چې ویدي چې تاجکستان له دې کار سره لیوالتیا ښکاره کړه. له تاجکستانه د نوي کال لپاره د بریښنا د پیرلو قرارداد داسې مهال کیږي چې د کابل په ګډون د افغانستان په لویو ښارونو کې خلک په روان چمی کې د بریښنا له ډیرو پرچاوي او شکایت کوي. افغانستان په وروستي دوه لسیزو کې د خپلې اړتیا وړ ډیره بریښنا له تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه وارد کړې ده. د پاکستان د مسلم لیگ ګوند وای پخنۍ صدر اعظم نواز شریف په راتلونکو پارلماني ټاکنو کې د دې ګوند لخوا د څلورم ځل لپاره د صدر اعظمۍ څوکۍ ته کاندید وي. نواز شریف چې درې ځلې د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې او لکه د نورو صدر اعظمانو په څیر هیڅ یو نه ده بشپړه کړې، په لندن کې له څلورو کلونو جلاوطنۍ وروسته د روان کال په اکتوبر میاشت کې بیرته پاکستان ته ستون شو. نوموړی چې په فساد تورن او د بند له سزا سره مخامخ و، پاکستان ته له ستنېدو وروسته د استیناف محکمې هغه ته برعت ورکړ. د محکمې دی فیصلې نواز شریف د پارلمان دی وی څوکۍ لپاره د نوماندۍ وړ وګرځاوه. ټاکل شوی چې په پاکستان کې د مرکزی او ایالتي پارلمانونو لپاره انتخابات د راتلونکي کال د فبروري میاشتې په 8 نیټه ترسره شي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له عربي متحده اماراتو څخه د دوه ورځنیو غیر رسمي سیالیو لوبلړۍ وګټله. دویمه سیالۍ نن د دسمبر په 8 ترسره شوه چې افغانستان د 15 منډو په توپیر وګټله. افغان لوبډلې په دې سیالۍ کې د 250 منډو هدف ټاکلی و چې د اماراتو لوبډله د 250 منډو تر جوړولو وروسته ټوله وسوځېدله. یو وار بیا په افغان توپوهونکو کې بهیر شاه محبوب ښه وځلید. هغه 28 نه سوځېدلې منډې وکړې. د غراز شریف دین اشرف هم د لوبې په اروستۍ برخه کې درش پته نسوځیدلې منډې وکړې. د افغانستان لپاره په توپچونه کې فرید احمد ملک او زیو رحمان اکبر دریدری، قیس احمد او اشرف الدین دوه دوه وکټې واخیستي. د دې لوبلړۍ په نوبړې لوب کې هم افغانستان د 9 منډو په توپیر اماراتو ته ماتې ورکړې وه. ټاکل شوی چې دوه لوبډلې تر دې وروسته د دسمبر په 9 نیټه د درې نړیوالو شل ورځو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. تاسی خبرونه واریدل وړاندې په مجله کې سره د مطالبه واریدل او کتلای شي. د ملګرو ملتونو دوه ادارو په افغانستان کې د ژمي په موسم کې د هغو کورنیو ترمنځ چې په دې وروستیو کې له پاکستانه بیرته افغانستان ته راستنې شوي د موسمي ناروغیو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دا چې د موسمي ناروغۍ کومې ناروغۍ دي او په څه اندازه ساري دي وړاندې به یې درته په راپور کې ووایو. ملګري ملتونه وایي د افغانستان له دریو کورنیو یوه یې په مخدره توکو روږدې ده. د لاملونو په اړه به یې وړاندې درته جزئیات ولرو. کندهار ته به هم ورشو. د هغو نجونو کیسې ویر به هم در سره شریک کړو چې لزده کړو محروم دي. په غزه کې به د جګړې روستي جزئیات هم در کړو. په دې اړه به هم سره راپور واوري وګوري چې د مطالعې په وخت کې څنګه د خوب مخنیوي کولای شو. در مطالعه هم شته ملتیا مغاړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو از فريده سيال د میر احمد صافيه او قاپي کار د تخنيکي چارو په سمبلخت قرباني يو. د ملګرو ملتونو دوه سازمانونو له پاکستان د رسنیدونکو افغان کډوالو ترمنځ او په ټوله کې په افغانستان کې د ژمي له امله د ناروغۍ او پړېدو اندېښنه ښودلې ده. ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ ادارې یا یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان په دوه جلا راپورونو کې لیکي په وروستیو کې د تنفسي ناروغیو او خوارځواکۍ پیښې زیات شوې دي. تفصیل په دې راپور کې وګورو.
ملګرو ملتونو د ماشومان ملاتړ اداره یا یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان وایي تر رسنیدونکو کډوالو ترمنځ او د ژمي پر رسیدو په ټول افغانستان کې د شدید تنفسي ناروغۍ او د خوارځواکۍ پیښو په شمیر کې ډیروالی راغلی. یونیسف په نومبر میاشت کې د افغانستان بشري وضعیت راپور کې لیکلي دوی په همدې میاشت کې د نیم میلیون ډیر ماشومان معاینه کړي چې له دې ډلې 9,000 د سخت خوارځواکۍ له امله د درملنې په موخه بستر شوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ ادارې د هم ویلي چې سپتمبر له درې میاونۍ راهیسې د افغانستان په 34 ولایتونو کې شدید تنفسي ناروغي چې د یونیسف له قوله شاید لامل یې ژمی وي مخ په ډیریدو ده. یونیسف زیاتوي د 2023 کال له جنوري راهیسې په افغانستان کې د شدید ناروغۍ 1,200,202 پیښې ثبت شوي خو له دوی د همدې ناروغۍ له امله 2,514 تنه مړه شوي چې 82% له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ ادارې د ارقام د 2021 او 2022 کال په پرتله لوړ خودلی. یونیسف په افغانستان کې بیړنۍ روغتیایي مرستو ته د اړمنو افغانانو شمیر هم 1.6 میلیونه تنه خودل دي. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان هم په نوومبر میاشت کې د افغانستان د بیړنۍ وضعیت راپور کې لیکلي روان شمې کې راستنیدونکو کډوال په ځانګړي ډول هغوی چې په لنډ مهاله سرپناو کې اوسي د ټولو زیات اغېزمن دي. دبليو ایچ او زیاتوي دوی د میاشت کې نږدې 2,000 راستنیدونکو کډوال معاینه کړي چې له بیلابیلو ساري ناروغیو سره مخ او پکې یو شمېر ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته وو. د روغتیا نړیوال سازمان د نوومبر تر پایه افغانستان ته د راستنه شویو شمېر نږدې 4,000 تنه خودلی چې 78% ښځې دي. د ادارې په 3 نوومبر میاشت کې د شیری او کانګو ناروغیو په پیښو کې هم د زیاتوالي خبر ورکړی. د ملګرو ملتونو د دوه ادارې داسې مهال په ټول افغانستان او د رسنیدونکو افغانانو ترمنځ د ناروغیو د زیاتوالي خبره کوي چې تازه رسنه شوي هم وایي د کورنۍ غړي یې سخت ناروغیو نیولې او د درملنې لپاره یې پیسې هم نه لري. د کونړ اوسیدونکي عمر خان له دوی یو د چوي ټول کورنۍ ناروغه ده.
زنانه چې د دې د چې بيماري خاصې ده چې د دې د ځوان کور کې بيماري هم چې د اثر یې خوږي د خپل معنی د دې مند سرګومه پر ځای کله سر او پر شيږي کله د امه خو سر او پر شيږي ما شمه چې د ټول شنه بغل دي توخې دی ویو.
دا په تاسو حال کې چې د طالبانو حکومت راستنې شوی او کډوالو سنځو ته د رسیدنې کمیسون ویان محمد یوسف احمدي د دوی تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره خبرو کې دا کړی چې روغتیا په برخه کې د ټاکل شوی کمیټې لوري راستنه شوی او کډوالو ته منظم روغتیایي خدمتونه رسول شوی. خو د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومان ملاتړ ادارې بیا په بیړه اغیزمنو ته د روغتیایي مرستو پر رسولو ټینګار کوي.
و مورید چې د ملګرو ملتونو دوه سازمانونو یونیسف د ماشومانو د ساتنې صندوق او هم د رنګ د خړو نړیوال پروګرام دوه سازمانونو اندېښنه څرګنده کړې و چې له پاکستان د راستنه شو افغان کډوالو ترمنځ د ساري ناروغي او هم د رنګ د تنفسي ناروغي پیښې زیات شوې دي او دوی ورته اندېښنه څرګنده کړې و. نن د جدي مرغوم شپږم پر افغانستان د شوروي اتحاد يرغل څلور تلويختمي کلیزي سره برابر ده. په افغانستان کې طالبانو حکومت ویلامی کې دا ورځ غندلې او د سیمې د هیوادونو په ګډون لنډی غوښتنه کړې ده چې له افغانستان سره ختم ول وکړي. ورزو نور جزئیات د دغه ورځ په اړه باندې چې دا کوم ورځ وا په کوم کال کې دا ورځ رامنځته شو او پایلې تر اوسه پورې افغانان څنګه یو کنه په دې راپور کې وروګورو.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د جدي شپږم پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد پوځي يرغل د دې هیواد د څلويخت کلنې غمیزي پیلامه و. د طالبانو حکومت نن د دې ورځې د غندنې په پاري وغونډه را بللې و چې لوړپوړو طالب چارواکو پکې برخه اخیستې و. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء اداري مرستيال عبدالسلام حنفي د غونډې ته چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خبرول وویل د جدي شپږم د افغانستان د بدبختۍ د پیل ورځ او په دې ورځ د هغه په وینا د علماو استادانو محصلینو او ټول افغان ملت قتل عام پیل شو. هغه څه چې د دې ورځې پلویان ردوي او ادعا کوي چې له دې ورځې وروسته د طالبانو په ګډون نور حکومتونو هم د افغانستان او افغانانو لپاره څوکالي رانوړه او افغان وژنې دوام وکړ. نن د جدي یا مرغوم شپږمه پر افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل له څلور څلوېښتمې کلیزې سره برابره ده. د دغه ورځې په اړه د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر افغان پوهان تقریبا په یوه خوله دي او دا ورځ د افغانستان د لسیزو جګړو پیلامه بولي. د سیاسي او امنیتي چارو په اسحاق اتمر ازادي راډیو ته پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل لاملونه داسې راشمېري.
داخلي اختلافات په هغه وخت کې دننه په حزب دیموکراتیک خلق افغانستان کې دویم امریکا دا غوښتل چې شوروي د افغانستان کې داسې یو ځای کې راګیر کړي چې هلته دوی وشي کولی چې د ویتنام د جګړې غچ هغوی نه واخلي او همدغه کار هم وشو.
د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو څلور څلوېښت کاله وړاندې د جدي په شپږمه پر افغانستان پوځي یرغل وکړو. د حفیظ الامین حکومت یې ړنګ او د پر ځای ببرک کارمل واک ته ورسوه. خو له لنډې مودې وروسته د افغانانو وسله واله مبارزه پیل شوه چې په پایله کې شوروي ځواکونه په افغانستان کې د نږدې یوې لسیزې جګړې او د شاوخوا یو میلیون افغانانو له وژلو وروسته د 1968 کال د سلواغې په شپږویشتمه د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال له دغه هېواده ووتل. د راپورونو پر بنسټ په دې جګړه کې د شوروي اتحاد لږ تر لږه 14,000 پوځیان هم وژل شول. مورخین وایي د پخواني شوروي اتحاد د پوځونو وروستي مشر جنرال ګروموف چې کله افغانستان تللو د امود سین په غاړه او د افغانستان سره په پولې په خپلو شونډو ترخه مسکا وکړه. داسې مسکا چې د یو مات جنرال په څیره کې را څرګند شي.
و موریدل چې نن د جدي مرغوم شپږمه پر افغانستان د شوروي اتحاد یرغل له څلور څلوېښتمې کلیزې سره برابره وه. د افغاني شوروي اتحاد ځواکونو څلور څلوېښت کاله وړاندې د 1968 کال د جدي په شپږمه پر افغانستان پوځي یرغل وکړ. د حفیظ الامین په مشرۍ نظام ړنګ او د نهو کلونو په موده کې په دې هېواد کې پراخې ویجاړې رامنځته کړې او میلیونونه افغانان زیانمن کړل. تاسو کولی شئ د دې موضوع په ارتباط باندې د ازادي راډیو نشرات ازادي راډیو پر وی پانه چې پته ازادي راډیو ډاٹ کام ده هلته مو موي.
دا ازادي راډیو ما خمنې خبری مجله ازادي راډیو څلر ویش سات
هم افغانستان کې پات کیګو. د ملګرو ملتونو د مخدره توکو جرمونو دفتر وايي افغانستان د مخدره توکو د استعمال له جدي ستونزې سره مخ ده. یا دفتر پر خپل ټوئیټر پاڼه د راپور خبرول سره ویلي دي چې په هرو دریو کورنیو کې یو له مخدره توکو زیانمن شوی دی. بیکاری او د نشي موادو اسانه ورزانه پیدا کیدل په افغانستان کې د احتیاط اونده لاملونه ګڼل شوی دي. ارزو عبیده سپوږمۍ ته چې په دې اړه نور جزئیات راکړي.
د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو دفتر یو این او ډی سی وایي چې افغانستان کې له هرو دریو کورنیو یوه کورنۍ د مخدره توکو تر اغېز لاندې ده. دا اداره زیاتوي چې افغانستان د مخدره توکو د استعمال له جدي ستونزو سره مخ دی. یاد دفتر په خپله ټویټر پاڼه د چهارشنبې په ورځ د ډسمبر پر 28 نیټه یو راپور خپور کړی ده چې په کې ویل شوي دي د 2021 کال راهیسې په افغانستان کې د مخدره توکو استعمال له خطر سره مخ او یا هم د مخدره توکو د استعمال کوونکو شمیر 4,000 کسانو ته رسیدلی دی. د یو این او ډی سی د راپور له مخې د افغانستان د نفوس 80% چې 25% او یا هم د 25 کم عمره ځوانان پکې ګډون لري دوی له مخدره توکو سره مخ دي چې له دې امله افغانستان په نړۍ کې د مخدره توکو په برخه کې یو له تر ټولو ځوان او چټک وده کوونکی نفوس لري چې د مخنیوي لپاره باید خورا مهمې هڅې وشي. په راپور کې زیاته شوې ده چې د لسیزو جګړو او بې ثباتۍ له امله ډیری افغانان له رواني ستونزو سره مخ دي، له خپګان سره مخ دي چې دا د مخدره توکو باندې د روږدې کېدلو یو له عمده لاملونو څخه دي. یو شمېر خلک وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته بیکاری او د دوی اقتصادي فقر د دې لامل شوی دی چې خلک په مخدره توکو باندې روږدي شي. په کابل کې یوې مور له موږ سره په خبرو کې یادونه وکړه چې خاوند یې بیکاری ورسته البته د طالبان له حکومت ورسته د لدند ګوښه شوې دی او اوس نو موړې په مخدراتو کو باندې روغ دی دی او یادونه کوي چې دوی له جدي ستونزو سره مخ دي. همدارس په کابل کې د ابن سینا زربستریز روختون رئیس کاغلی منقاد لمکسره په خبرو کې یادونه وکړه چې د اقتصادي ستونزو له کبله او همدارس له رواني او د په افغانستان کې د شته فقر او بیکاری له امله خلک ډیری په مخدره توکو باندې روږدي کیږي. ښاغلي منقاد یادونه وکړله چې د مخدره توکو د مخنیوي لپاره باید له هغو کسانو سره ناسته پاسته ونه شي چې دوی له مخدره توکو سره روږدي دي. همداراز اوږدې جګړې، بیکاري او د نشه یي توکو اسانه موندنه د دې لامل کیږي، د دې لامل شوی دی چې په افغانستان کې د مخدره توکو باندې د روغدو کسان شمیر زیات شي او د مخدره توکو باندې د روغدي کېدل عمده لاملونه ګڼل کیږي.
ابې دا سپوږمۍ و چې د ملګرو ملتونو د هغه راپور په اړه باندې چې ویلي وو په افغانستان کې په هر دریو کورنیو کې یوه کورنۍ د مخدره موادو له امله زیانمنه شوې ده، موږ سره جزئیات شریک کړه. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. په سویل کې په کندهار کې یو ښوونځي کې دیرش بې سرپرست وړمنو نجونو او هلکانو ته د زده کړو وړیا زمینه برابره شوې ده. اته کله ناسیه چې 15 کاله وړاندې خپل پلار د تیر جمهوریت پرمهال د طالبانو د دغه حکومت د سرتیرو ترمنځ په جګړه کې له لاسه ورکړی دی. د دې ښوونځي له ممتاز زده کوونکو ده ورزو په دې راپور کې دغه نور کیسه ورکړو.
د اتکلنې آسیې پلار 15 کاله مخکې د طالبانو او د پخواني حکومت د ځواکونو ترمنځ په جګړه کې ووژل شو. هغه اوس د کندهار په خصوصي ښوونځي کې په لومړي ټولګي کې په وړیا توګه زده کړه کوي او د خپل ټولګي اول نمره ده.
یو نیم کارم پلار می شهید سنتی سو خپل د کارګان سره وسېم زه غواړم پنده کې ډاکټر شم خپل خلکو ته خدمت وکړم.
د ښوونځي د غشان نوښت نورون جنو او هلکانو ته چې بې وزله او بې سرپرست دي د زده کړې زمينه برابر کړې ده. ځینې هغه ماشومان هم شته چې په خوای کورنۍ پاکستان کې کډوالې وي او اوس افغانستان ته راستنه شوې دي.
افغانستان د استعدادونو څخه ډک دی خو متاسفانه موږ کورنۍ چې دي اقتصادي مشکلات ډېر زیات نه په دې خاطر سره ځینې کورنۍ یا هم ځینې ماشومان چې دي ډېر زیات استعداد لري خو دینې څخه ولې چې خپل استعداد ونړي ته ښکاره کوي. خو خوشبختانه زموږ اشرف البلاد اکاډمي د خاصه دغه فرصت د حقوق زده کوونکو د لپاره برابر شوی دی.
جګړه، بې وزلی او بیکاری افغانستان کې د ماشومانو د زده کړې پر وړاندې لولو یو ننګونو شمیرل کیږي. آسیا اوس مهال د روښانه راتلونکي لپاره هڅه کوي خو لکه دا لسګونه زره نور ماشومان زده کړو ته لاسرسی نه لري. هغه هم په داسې وضعیت کې چې طالبان له شپږم ټولګي لوړ ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو پر مخ تړلی دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعت
اوس به هم یوه نړیواله موضوع راخلو. اسرائیلی چارواکي په غزه کې د جګړې د پراخولو او غزولو خبره کوي خو له بلې خوا په سیمه کې د جګړې د بندولو لپاره نړیوال فشارونه په زیاتېدو دي. د جګړې له سختېدو سره اندېښنه شته چې ښایي جګړه د لا زیاتې ویجاړۍ سبب شي. ورسو نوریاس نوري ته چې په دې اړه نور تفصیل راکړي.
د اسرائیل د پاوز لوی درسیز هرڅي هلوی خبرداري ورکړ چې په غزه کې روانه جګړه به ډیر نور میاشتې دوام وکړي. نو موري دغه خبرداري داسې مهال ورکوي چې اسرائیلی ځواکونه په غزه کې فلسطینیانو پر ګڼ میشتو سیمو د هوایي بریدونو لتر سره کولو ورسته پرون سیشن بیز مکانی عملیات د غزه په مرکزی برخه کې د کډوالو خاري کمپونو ته وغځول. د څو میاشتو په مخه د پوزي عملیاتو د غزولو دغه اعلان د روانه جګړې په ترڅ کې د لا زیاتې ویجاړۍ ګواښم زیاتوي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې اسرائیلي ځواکونو تر دې مخکې په ښاري سیمو د غزې په شمالي برخه او په جنوبي ښار ګوټي خانیونس کې سخته جګړه مخته وړي چې په نتیجه کې فلسطینیان اړ شوي چې د غزې نورو لرې پرتو کوچنیو سیمو ته پناه یوسي. په داسې حال کې چې په غزه کې د اوربان لپاره نړیوال فشارونه زیات شوي او امریکا هم له اسرائیل د ولسي وګړو د تلفاتو د مخنیوي غوښتنه کړې، د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دوشنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې ډېر لرې ده چې جګړه د پای ته ورسیږي. د راپور لمخې دا په وروستیو لسیزو کې د اسرایل تر ټولو ویجاړوونکي پوځي عملیات دي. په غزه کې د اسرایل د پراخو بریدونو په نتیجه کې تر اوسه نږدې 1000 کسان وژل شوي او پر غزې واکمنې د حماس د روغتیا وزارت چارواکو د ټپیانو شمېر شاوخوا 55000 کسان ښودلی دی. د دې وزارت په خبره د وژل شوو کسانو دوه درېمه برخه یې ښځې او ماشومان دي. په عین حال کې د اسرایل د پوځ لوی درسیز پرون سیشن بی وویل چې د جګړې د اهدافو ترلاسه کول ساده نه دي. اسرایل ژمنه کړې چې حماس به چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني په بشپړه توګه له منځه وړي. هغه ډله چې د اکتوبر په 1 نیټه د اسرایل پر قلمرو په بریدونو کې 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور یې ارغمل کړل. د کلا بندې شوي غزې دننه د پراخېدونکو بشري ناورین په اړه اندېښنو او په سیمه کې د جګړې د بندېدو لپاره د مخ په زیاتېدونکو غوښتنو په ترڅ کې د امریکا متحدو ایالتونو پرون سه‌شنبه وویل چې د اسرایل د ستراتیژیکو چارو وزیر ران ډیرمیر په واشنگټن کې د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن او د ملي امنیت له سلاکار جک سولیوان سره وکتل. د دوی د خبرو نور جزئیات نه دي څرګند شوي، خو د امریکا متحدو ایالتونو د تیرې اونۍ په پای کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیکته چې د دیارلسو غړو په مثبتو رایو تصویب شو، د روسیې تر څنګ له رایه ورکولو ډډه وکړه. له دې مخکې متحدو ایالتونو د غزې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوه پریکړه لیکونه ویټو کړي وو. دغه نوی تصویب شوی پریکړه لیک غزې ته چې 2.2 میلیونه اوسیدونکي بشري مرستو ته سخت اړتیا لري د مرستو رسولو د چټکتیا غوښتنه کوي.
و موریدل چې په غزه کې د دې احتمال شته چې جګړه لا نور وغځيږي. دا په داسې حال کې ده چې په جګړه کې د وژل شو کسانو شمیر په غزه کې لا 1.5 زرو اوخته دی. همدارنګه ځینې اسرایلی جنرالانو ویلي دي چې د دې احتمال شته د جګړې میاشتې وغځيږي. حسام مرزو خپل سپورتي خبريال بختيار ساحل ته ساحل سیب تاسیم ستړي مشه په خیر راغلي. که تاسو ته وایي چې د سپورت په ډګر کې تازه او وروستي خبرونه سدي.
سلامونه میو منی. د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې نن په دوه غیر رسمي سیالیو کې وتوانید چې د عربي متحده اماراتو لوبډلې ته مات ورکړي. په دې سره افغان لوبډلې د لوبلړۍ 2-0 پر وړاندې وګټله. په لومړۍ لوبه کې هم افغان لوبډله بریالی شوی و. نننۍ سیالۍ کې د افغانستان لپاره په توپ وهنه کې شرف الدین اشرف او بهیر شاه محبوب نیمه سلیزی ووهلې. بهیر شاه محبوب په لومړۍ لوبه کې هم تر ټولو مخکښ منډه جوړونکی و. د افغانستان د 250 منډو هدف په ځواب کې بیا د اماراتو لوبډله په 450 منډو وسوځېده. په توپ اچونه کې د افغانستان لپاره فرید ملک او ضیا اکبر درې لوبغاړي وسوځول. دغه راز قیس احمد او شرف الدین اشرف بیا یوازې دوه لوبغاړي له مخې لرې کړل. د دې سره دغه د غیر رسمي لوب لړۍ پای ته ورسېده او افغانستان به د اماراتو پر وړاندې د رسمي شلوریزو سیالیو لوب لړۍ د ډسمبر په 29 نیټه پیل کړي چې درې سیالۍ به سره ولوبي. خو لا د دې سیالیو لپاره افغان کرکټ بورډ ادارې خپل نوملړ نه دی اعلان کړی. یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د نن ورځې په تر پای هم احتمال لري چې دغه نوملړ خپور شي او کنه وینو سبا به دغه نوملړ خپور شي. خو د یادو سیالیو لپاره ویل کېږي چې لوړاندې لوبغاړي اماراتو ته رسیدلی دي، یوازې اعلان پاتې دی. د هندوستان او سویلي افریقا ترمنځ د ټیسټ لوب لوبلړۍ هم پیل شوې ده. د هند لوبډلې خپل لومړۍ پاړۍ بشپړه کړې ده چې دوی د کیل راهول د سلیزې پر مټ 245 منډې وکړي. افریقي ته بیا کګي سوراباډه 15 لوبغاړي وسوځول او اوس د سویلي افریقا پاړۍ جریان لري. د لوبې په دویم ورځ چې 194 منډې کړې دي او درې لوبغاړي وسوځول دي. او د پاکستان او استرالیا ترمنځ د دویمې ټیسټ لوبي دویم ورځ هم بشپړه شوې ده. استرالیا 313 منډې کړې وي او پاکستان بیا د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 194 منډې کړې دي. د پاکستان لوبډلې د دې لوبلړې لومړۍ ټیسټ سیالي بایللې ده او دغه ټیسټ لوبه نو درې نورې ورځې هم لري چې پایله ورکړي.
ډیره زیاته مننه کور ودان زموږ سپورتي خبریال بختیار ساحل و چې د سپورت لړګری هم خبر کړل.
په نشه ای توکو ایتیاد تاسو ده تدریجی مرگ او کورنی مو ده بدمرغی پلور بیایی.
زینی کسان چې کتاب لولی نو خوب ورزی، د زین نورو لپاره بیا دا کتاب لوستل داسې وی چې زړی ورسره تنګي. خو دا چې په هالند کې د موضوع ته څنګه حل لار پیدا کړی دی، ورزو په دې راپور کې جزئیات اورو. ګورو
ورزش، انرژي او کتاب لوستنه جمع تود ځای او د مطالعې لپاره د سکون او آرام نه ډک چاپیریال. دا هر څه د نیدرلینډ یا هالند د اتری خار په مشهور کتابتون کې د سر د یو سیوري د لاندې راټول شوی دی. دلته نه یوازې د ښوونځیو، کالجونو او پوهنتونونو پیغلې او زرمی په آرامه فضا کې کورنۍ وظیفه کوي، بلکې له نصاب بهر ډول ډول کتابونه هم لولي. د دې ترڅنګ دوی ورزش هم کوي او هغه هم په داسې یو سایکل نما شي چې د پیډل په برېښنایي لپټاپ، موبایل ټلیفون او ځنې نور برقی آلات چارجوي. سباستیان هم د هغه ځوانانو له جملې څخه دی چې نږدې هر ورځ ورزش او مطالعه هم مهاله کوي. دی وایي دا ډېر خوند کوي چې وجود دې په حرکت کې وي او دماغ دې هم په لوستنه کې بوخت وي. د دې سره زما مازغه ډېر آرام وي. په پښو پیډل ورکوم، د دې سره مې کتاب ته توجه زکه زیاتوي چې دا مې ویښ ساتي او خوب مراسي. دا سایکلونه دوامدار پیډل وهلو ته اړتیا نه لري، بلکې برېښنا د ځان سره ساتي او د ضرورت سره سمې کارونکي ته ورکوي. په دې بجلی د مطالعې میز او د دې شاوخوا بلبونه هم روښانه کیږي. لویدیزی اروپا د دې وړوکی هواد کتابتون دا ودانۍ په یو وخت کې مرکزی ډاکخانه یا پوسټخانه و، خو د کله راسي چې د کاغذي لیکونو ځای برېښنا لیکونو اخیسته دي، نو دا ودانۍ هم له ډاکخانه پر کتابتون اوخته ده. هالند سایکلونو لوجه نړیوال شهرت لري او د دې هواد 12 میلیونه وګړي تر څلور دیرش میلیونو پورې سایکلونه لري. خو د اتری خار وګړي سایکل یوازې له یو ځای بل ځای ته د تګ راتګ لپاره نه، بلکې ورزش او زرغونې انرژي د لاسته راوړنې لپاره هم کاروي.
دا پښتو خبری مجلې پایت راورسیدو. یو یادونه غواړم چې وکړم، د افغانستان په وخت د ماښام له وو تر اتو د مایکروفون ساسي پروګرام ده. په دې پروګرام کې تاسو کولی شئ موږ ته زنګ ووهئ او د خپلې سیمې د وضعیت په اړه سره همدارنګه جزئیات شریکئ، او هر ډول موضوع چې لرئ موږ سره کولی شئ په دې پروګرام کې ورباندې خبرې وکړئ، خپل نظریات را سره شریک کړئ. اوس هم ورزو په پای کې ساسي پیغامونه اورو.
تاسو لا پیغامونو
د ازادې رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد د سلامه یو خوښ لرم زموږ د افغانانو ویزي چې د ویزې لپاره پلی وګو هغه د دې څلور ورې ختم شي او راځي نه رجټ شي او زموږ نه پیسې پی اخلي او روپۍ هم پیرا نه اخلي. څلور زر روپۍ ول اخلي، څلور زر بیا اخلي. تاسو نه خوښ کیږي چې دا لوړ مقامات ته ورسوي چې دا ویزی نور نه درېجټ کیږي؟ السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت د معروف لسوالی څخه خبره کوم. دلته معروف لسوالی ته کوم شی راځي؟ یا د ماجور په نامه، یا د مسکینان په نامه. هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي، یا ماړه وړي، یا د وایستي والا وړي، او مسكين تخبل حق نه رسیدلې. وسلام.
نو نمیش کی رسید د انجونو طرز العمل مکتوب جوړ شوی دی، مشرتابه تاسو ول شوی دی. په نمیش کی یو کلام نه دی برکې شوی دی، وای امضا نمیش ته وخنیوله. نو افغانستان مش په نظر سره مخ په تاریکی روان دی، ځکه چې افغانستان و شذو ته، د شذو درس ته، د شذو مکتب ته سلب صد ضرورت لري. که درس مکتب نه نو ښځې ډاکترانې وسم د نشتون سره مخ دي. بیخي ډاکتران بیخي افغانستان کې په ډېرو روغتونو کې اتیا فیصده د شزو مشکلات در شزو درمنن نرینه دکتران کوي. نو
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دیش میرا رتا ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.